السلام علیکم د ازادي رادیو د ساعت په خبرونه کې چې د مازیګر تر 15 بجو دوام کوي زه سلطان محمد سرور تاسو ملګریم په دغه خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو پیښو او تحولاتو خبري ریپورتونه لرو خو پیل کې خبرونه اورو کورنی خبرونه معصوم میوند او روپسې نړیوال خبرونه جان آغا الکوزی اوروي
افغان امنیتی چارواکی وایي چې د نن سهار په وژن کې حمله کې د عام خلکو تر څنګ بهرنیو سرتیرو ته هم مرګ ژوبل اوښتی ده. د افغانستان ترانسپورت وزارت چارواکي وایي چې د پامیر د لویدلې الوتکې سیمه یې په نښه کړې ده. په بهرنیو سیمه ییزو خبرونو کې واوري د پاکستان په دیر اسماعیل خان کې چاودنې لږ تر لږه 11 کسان ته مرګ ژوبل اړولې. دا هم بشپړ خبرونه. افغان امنیتی چارواکي وایي چې په کابل شهر کې د نن سهار په ځن وژن کې حمله کې عام خلکو نړیوال ځواکونو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. دا حمله نن سهار د کابل شهر په لویدیځ کې د دارلمان پر سړک سوي چې هدف یې د بهرنیو ځواکونو د موټر یو کاروان و. د کورنیو چارو د وزارت وایي زمري بشري ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې لږ تر لږه 12 ملکي وګړي وژل شوي او 23 نور ټپیان دي. د نوموړي په وینا په وژل شوو او ټپیانو کې ښځې او کوچنیان شامل دي. نړیوالو ځواکونو په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په دغه حمله کې د دوی شپږ سرتیري وژل شوي او څو نور یې ژوبل دي. ولسمشر کرزي دغه ځن وژونکې حمله په کلکه غندلې. د دغه ځن وژونکې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلې دي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت په یو خبره سوي اعلامیه کې ویل شوي چې نن په پکتیا کې هم په وزن وژن کې حمله کې یو پولیس ټپي شوی دی. ویل سی وی چې د همدې ولایت په زرمت ولسوالۍ کې هم د امریکایي ځواکونو په پوځي موټر نن د مین چاودنه شوې او امریکایي ځواکونو منلې چې په دې پېښه کې د دوی یو عسکر ټپي شوی دی. د افغانستان د ترانسپورت وزارت چارواکي وایي چې دوی توانېدلی سالنګ کې د پامیر د هوایي شرکت د لویدلې الوتکې د راغورځېدو سیمه په نښه کړې. د ترانسپورت وزارت وایي نن ګلې کلاتوال ازادي راډیو ته وویل چې له ایساف او افغان ځواکونو سره بیړنۍ غونډه کړې تر څو د غورځېدلې الوتکې د موندلو لپاره یو غوره پلان جوړ کړي. بلخوا د پروان ولایت چارواکو ویلي چې په سیمه کې د پلټون کډلو نن د سالنګ په هغه سیمه کې د لټون پلې عملیات له سره پیل کړي چې ګمان کېږي د پامیر هوایي شرکت مسافر وړونکي الوتکه به پکې غورځېدلې وي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د افغان خبریال جان الله وژونکي نیولې دي. د دې ادارې لخوا په یو خبره سوي اعلامیه کې ویل شوي چې نیول سوی کس محراب نومیږي چې د ننګرهار د ولایت د کوټ د ولسوالۍ اوسیدونکي دي او له طالبانو او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI سره نږدې اړیکې لري. په اعلامیه کې ویل شوي چې نوموړی کس په لومړي تحقیقاتو کې خپل جرم منلی او ویلي چې د افغان خبریال په وژلو کې مستقیمه ونډه لري. د کندهار امنیتی چارواکي وایي چې درې پاکستانی وګړي چې غوښتل په دغه ولایت کې ورانکاري حمله وکړي نیولې دي. د کندهار د ملي امنیت رئیس جنرال محمد نعیم وایي چې دغه پاکستانیان د سپین بولدک په ولسوالۍ کې نیول شوي دي. خو نوموړي ونویل چې د دوه کسانو سره وسلې مهمات هم نیول شوي که څنګه. دوی وایي چې د دوه پاکستانیو څخه څېړنې روانې دي. بلخوا د سرپل والي سید انور رحمتي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د وسلوال مخالفینو یو کمانډان نیولې دي. نوموړي وویل چې دغه کس پر دولتي تاسیساتو او د مخابراتو پر شبکو په حملو کې تورن دی. دغه د افغانستان خبرونه سیمه ییز او نړیوال خبرونه بل چانه قال کوزي څخه واوري.
د پاکستان په دیر اسماعیل خان کې نن د پولیسو موټر ته نږدې یو چاودنه وشوه چې له امله یو شمېر کسان مړه او ټپیان شول. په راپورونو کې ویل شوي دا یوه ځان وژونکې حمله وه. د دیر اسماعیل خان د روغتون ډاکټران وایي په چاودنه کې د اتو ملکیانو په شمول لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. له بلې خوا د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک چې د اداري فساد ضد محکمې لخوا په بند محکوم شوی معاف کړی دی. د لاهور سترې محکمې د دوشنبه په ورځ د ملک د استعفا استیناف حق غوښتنه رد کړه چې په ده باندې په 2004 میلادي کال کې د اداري فساد د حکم د لرې کولو غوښتنه پکې شوې ده. د سترې محکمې له حکم څخه څو ساعته وروسته جمهور رئیس سرداری رحمان ملک وبخه. د جمهور رئیس زرداری ویاند فرحت الله بابر رویتر د آژانس ته وویل جمهور رئیس د صدر اعظم په مشورې سره د ملک سزا لرې کړې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د اداري فساد په دوه دوسیو کې ښکېل ده چې د هر یو جرم لپاره یې د درې کاله بند سزا ټاکل شوې ده. د هغو دریو تنو امریکایي غرختونکو میندې چې اولادونه یې له لسو میاشتو راهیسې په ایران کې بندیان دي د خپلو اولادونو د کتنې لپاره نن ایران ته ځي. ایران د روانې میاشتې په سر کې دغو امریکایي میندو ته ویزې ورکړې وې. دوی وایي له ایراني مشرانو څخه به د خپلو اولادونو د خلاصون غوښتنه وکړي. د سارا شاورد مور نورا شاورد رویتر اران سره مرکې کې وویل
موږ ته ډاډ راکړ شوی چې له خپلو اولادونو سره به ووینو. موږ په دې اړه متیقن یو. زموږ د سفر اصلي مقصد همدا دی، کله چې موږ ایران ته ورسیږو نو د خپلو اولادونو د خوشې کېدو غوښتنه به وکړو. درې تنه امریکایي غره ختونکي سارا شاورد، شن باور او جاش فتال د جولای میاشت کې له عراق څخه ایران ته د داخلېدو په مهال نیول شوي ول. ایرانیو چارواکو دا درې تنه امریکایان ایران ته په غیر قانوني ډول به داخلېدو او د جاسوسۍ په تور تورن کړي دي. دا درې کسان په علني ډول د کومې محکمې لخوا نه دي محکوم شوي. د دغو درېو تنو امریکایانو کورنیو او د امریکا حکومت په دوی باندې د جاسوسۍ تورونه رد کړي او د خوشې کېدو غوښتنه کوي. د تاجکستان په مرکز دوشنبې ښار کې د لومړي ځل لپاره د اسلامي کانفرانس سازمان د بهرنیو چارو وزیران کلنۍ غونډه کوي. په دې درې ورځنۍ غونډه کې د شپږ 500 اسلامي هیوادونو استازي جرګه شوي دي. د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان غونډې ته په پرانستونکي وینا کې وویل اسلامي کانفرانس سازمان په اسلامي نړۍ کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې مهمه ونډه اخیستی شي. د دوشنبې د غونډې برخوال به د نورو مسلو په څنګ کې له اسلام څخه د خلکو د بیرې او د اسلام د بدنامولو په اړوندو مسلو بحث وکړي. د روسیې جمهور رئیس دیمیتر مدویدف وایي د روسیې تر اغیز لاندې د پخواني شوروي اتحاد امنیتي بلاک کې د اوکراین د شاملېدو هرکلی کوي. د ګډ امنیتي تړون سازمان کې ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان شامل دي. مدویدف نن اوکراین ته د خپل لومړني رسمي سفر په مهال وویل که چیرې اوکراین په راتلونکي کې وغواړي د ګډ امنیتي تړون سازمان غړی شي نو په خوښۍ سره به ومنل شي. د روسیې جمهور رئیس وویل دا سازمان د وارسا د تړون په څیر نه دی. موږ له ناتو او نورو پوځي بلاکونو سره مقابلې ته اړتیا نه لرو. د تیرې فبروري له میاشتې راهیسې یعنې د جمهوري ریاست په څوکۍ باندې د ویکتور یانوکوویچ له راګل کېدو وروسته د روسیې او اوکراین ترمنځ اړیکې تاوده شوي دي. د اوکراین پخواني جمهور رئیس ویکتور یوشچنکو روسیه شاته کړې وه او غوښتل یې چې اوکراین په ناتو کې شامل کړي. د تایلند په مرکز بنکاک ښار کې د حکومت ضد مظاهره کوونکو د خپلو سنګرونو د پرېښودلو امر نه دی منلی. مظاهره کوونکي د وروستي وخت یا ضرب العاجل له تېرېدو وروسته لا هم د ویناوالو خبرو او بیانونو ته لاسونه پړقوي او شعارونه ورکوي. عسکر د مظاهره کوونکو د خورولو په مقصد له لرې واټن څخه ډزې کوي او د حکومت د یو وزیر په وینا د راټولو شوو مظاهره کوونکو د سیمې محاصره به دوام ولري. د تایلند حکومت وایي د سرو کمیسو مخالفو مظاهره کوونکو د سولې وړاندیز به په هغو صورت کې ومني چې دوی د لارو او سړکونو جګړې بندې کړي او په بنکاک ښار کې خپل اصلي مرکز یا کیمپ ته لاړ شي. د تېرې پنجشنبې له ورځې راهیسې د بنکاک په شخړو کې 6 کسان وژل شوي او شاوخوا 250 نور ټپیان دي. او ټاکل شوی چې یونان نن د نور اروپایي هیوادونو د عاجل پور 4.5 میلیارد ایرو ترلاسه کړي او سبا ته یې د 9 میلیارد ډالرو د پور د ورکړې نیټه هم ده. دا پور یونان ته د اروپایي اتحادیې او نړیوال وجهي صندوق یا IMF د هغو 110 میلیارد ایرو د پور یوه برخه ده چې غواړي دا هیواد پرې خپل پورونه خلاص کړي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
وخت مازدیګر 4:08 درنو اوریدونکو تاسو زمونږ غږ له آزادي رادیو په منځني څپه 1290 او FM 100.15 اوري. دا راز تاسو کولی شئ د آزادي رادیو خبرونه، تحلیلي مطالب او پروګرامونه په لاندې پته په انټرنیټ کې وګورئ: www.azadiradio.org. خو په روانه خبرونه کې د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. جمهور رئیس حامد کرزی امریکا ته خپل روستي سفر غټور وباله او ویل چې دغه سفر په ترڅ کې له امریکایي مشرانو سره مهمه خبرې کړې دي. په کابل کې نننی انتحاري برید لسګونه مړ او ژوبل کړل.
ان ملکی خلق ډیر شهیدان سلو ماشومان او سیاسره و سلاس نه و سره نه و خې نه و.
کورنۍ چارو وزارت وایي په میدان وردګو کې د کوچیانو او هزارګانو د نخټو د مخنیوي لپاره نوي اقدامات پیل کړي دي. د افغانستان ترانسپورت وزارت د پامیر د هوایی شرکت د هغې الوتکې ځای معلوم کړی چې پرون له کندوزه کابل ته په لاره په سلنګونو کې لا درکه شوه. ایران منلی چې خپل یورانیم د غنی کولو په مقصد ترکیې ته استوي، خو لویدیځو هیوادونو د ایران د دغه اقدام په وړاندې له احتیاطه ډک غبرګون ښودلی دی. په ډیری اسماعیل خان کې د برید له امله نږدې 40 کسه مړه او ټپیان شوي دي. او د خبرونې په پای کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام اوریدلی سي راسره پاتې سي. د د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی امریکا ته خپل روسي سفر غټور وباله او ویل چې په دغه سفر کې له امریکایي مشرانو سره غټوري او مهمه خبري کړې دي. جمهور رئیس چې امریکا ته ل تقریبا و ورځنی سفر نه لستنیدو ورسته په کابل کې خبری کانفرنس ته وینا کوله. همداراز وویل چې په دغه سفر کې د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره په اوږدمهاله مرستو په ځانګړي توګه په اقتصادي برخه کې په خپل ژمنو ټینګار وکړ. د جمهور رئیس حامد کرزی د خبری کانفرنس نور جزئیات له کابله د احمد زبیر ژمن په ریپورت کې.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د امریکا متحده ایالاتو ته خپل وروستی سفر او دغه هیواد له چارواکو سره لیده کاته د دواړو هیوادونو د روابطو او د افغانستان د حالاتو لپاره مؤثر وباله. جمهور رئیس په کابل کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې وویل چې له امریکایي چارواکو سره په ملکي تلفاتو د شپې عملیاتو او د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم ازادي ته د درناوي په مسایلو پراخې او ګټورې خبرې اترې درلودلې. هغه وویل په دې سره سلا شول چې د روان کال د دلوي په میاشت کې به افغان چارواکو ته د ټولو زندانونو او توقیف ځایونو د سپارلو چاره پیل کیږي.
او په همدې توګه د بندیخانه او د توقیفخانو په ایسه کې واضح موافقه وکړل چې د دلوي د آینده کال به څه شروع د دغه موسني کال څه به شروع دا توقیفخانې افغانستان ته انتقالیږي او د افغانستان تر ملي حاکمیت لاندې به راځي.
جمهور رئیس حامد کرزی د خپل کابینې له شاوخوا لسو غړو سره امریکا ته خپل وروستی سفر په داسې حال کې وکړ چې د دواړو هیوادونو چارواکو پر یو بل د شدیدو انتقادونو په کولو سره د روابطو فضا خړه پړه کړې وه. خو حامد کرزی وویل په دې سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه بنسټونه لا ټینګ شول چې په تیرو څو کلونو کې رامنځته شوي وو. هغه زیاته کړه دا په دې معنی نه چې د دواړو هیوادونو په روابطو کې به په راتلونکي کې هیڅ ستونزې نه وي، بلکې دواړو خواوې د نظر څرګندولو حق لري. ښاغلي کرزی وویل د امریکا له جمهور رئیس بارک اوباما سره نږدې 4 ساعته ناسته درلودله او د ترهګرۍ پر ضد له مبارزې نه یې سوا د دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه ورسره خبرې درلودلې. هغه وویل امریکایي چارواکو سره د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې، همداراز د برېښنا، کرنې، سړکونو او نورو زیربنایي پروژو په ګډون په اقتصادي برخو کې له افغانستان سره د اوږدمهاله مرستو ژمنې وکړې. جمهور رئیس وویل چې په دې سفر کې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو په اړه د امریکایي چارواکو اندېښنې تر یو حده له منځه یوړې. دی وایي په دې اړه مو له دوی سره په ځانګړې توګه امریکا سره له دې سفر نه مخکې د یو لړ ورځنیو مذاکراتو له لارې توافق ډېر شوی و. په دې سفر کې مو لا ډېر تفاهم رامنځته شو. هغه اندېښنې چې درلودلې تر یو حده رفع شولې او هڅه کوو چې دا اندېښنې لا رفع شي. امریکا ته جمهور رئیس حامد کرزی خپل وروستی سفر په داسې وخت کې وکړ چې د امریکا جمهور رئیس له مخکې اعلان کړی چې د راتلونکي میلادي کال د جولای له میاشتې څخه به له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو وتل پیل کړي. بلخوا افغان چارواکو ویلي چې په راتلونکو 2 تر 3 کلونو پورې د هیواد د اکثرو سیمو او تر 5 کلونو پورې د ټول هیواد د امنیت د بشپړ مسؤلیت اخیستلو ته خپل امنیتي ځواکونه چمتو کوي.
له کابل مو د زبیر ژمن په ریپورت کې واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی امریکا ته خپل روسي سفر ګټور بللی او ویلي دي چې له امریکایي مشرانو سره یې مهمه خبرې اترې ترسره کړې دي. له تقریبا یوې نسبي آرامۍ وروسته په کابل کې نن یو ځل بیا یو انتحاري برید وشو. د برید په نتیجه کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول. په مړو او ټپیانو کې بهرني عسکر هم شامل دي، خو زیاته مرګ ژوبله ولسي خلکو ته اوښتي. نور تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال په ریپورت کې.
په کابل ښار کې د سې شنبې د ورځې په سهار په زنوجون کې حمله کې نږدې 2 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې دا زنوجون کې حمله د سهار په 8:30 بجو د کابل ښار په لویدیځه څنډه د دارالامان ماڼۍ ته نږدې د بهرنیو ځواکونو په کاروان شوې. د کابل د امنی قمندانۍ مرستیال جنرال خلیل الله دستیار د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل چې په دې پیښه کې د بهرنیو عسکرو ترڅنګ 10 تنه ملکي کسان هم وژل شوي او 8 تنه ملکي وګړي ټپیان شوي هم دي.
په دې ځل وژونکي برید کې ملکي کسان چې ماشومان، ښځې، ځوانان او سپینګیري پکې شامل دي وژل شوي او ټپیان دي. دغه شان په دغه برید کې چې د بهرنیو ځواکونو په کاروان شوی دی 15 تنه بهرني عسکر هم وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي.
په عین حال کې د کورنۍ او چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د کابل ښار په نننۍ ځان وژونکې حمله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 12 تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. دغه راز د کابل د امنیت قوماندانۍ مرستیال جنرال دستیار څرګنده کړه چې په دې زوروره چاودنه کې 12 نقلیه وسایط هم ویجاړ شوي چې 15 بهرنیو ځواکونو پورې مربوط دي. د پیښې په ځای کې عیني شاهدانو د دې ځان وژونکې حملې په اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
مور ډېر شهیدان ولید او زخمیان مې ولید، ملکی خلک او خارجي مې ولید، امریکایان مې ولید، چې د مړي په تیاره کې و. ان ملکی خلک ډېر شهیدان سلو، ماشومان و، سیاسره و، سلاس نه و، سره نه و، پخې نه و.
په دې انفجار باندې ډېر ملکی خلک خارجیان هم وژل شوي دي او ټول ماشومان شزه په شمول د دولت کارمندان وژل شوي دي، مرترونه و ټول ورو اخسرو.
د دې ځان وژونکې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا وکړه چې دا ځان وژونکې حمله د یو سوپر کسټم ډوله موټر په واسطه په بهرنیو ځواکونو شوي او هغوی ته درنه مرژوبله اړولې ده، خو بهرنیو ځواکونو لا تر اوسه د دې حملې او خپلو عسکرو ته د مرژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي نن سهار په یو خبري کنفرانس کې دا ځان وژونکې حمله په سختو الفاظو وغندله او دای د دې هیواد د دښمنانو کار وباله.
هم قوتای ناتو تلفات داشتن، هم مردم ما، مردم ملکی
په دغه ځان وژونکې برید کې هم ناتو ځواکونه او هم زموږ ملکی خلک تلفات لري، چې ښځې، ماشومان او د ښوونځي زده کوونکي پکې شامل. زه په ډیر سختو الفاظو دا برید غندم او هیله من یم چې افغانستان ډیر شر له دې بدبختۍ څخه وژغورل شي.
په کابل ښار کې دا خونړۍ ځان وژونکې حمله نږدې دوه میاشتې وروسته تر هغې وسلوالې حملې کیږي چې په شهرنو سیمه کې وشوه او تر ډیره پکې هندي اتباع ووژل شول. د کابل ښار په لویدیځه څنډه کې د ځان وژونکې حملې یو ځل بیا د کابل اوسیدونکو ته امنیتي اندېښنې راپارولې دي. دوی وایي چې له سختو او جدي امنیتي تدابیرو سره سره بیا هم وسلوال مخالفین کولی شي په کابل کې ځان وژونکې او نورې وسلوالې حملې ترسره کړي، خو امنیتي چارواکي ډاډ څرګندوي چې دوی په کابل ښار او د افغانستان په روسیمو کې د ډاډمن امنیت د ټینګښت لپاره خپلې هلې ځلې چټکې کړې دي.
په کابل کې مو د نننۍ انتحاري برید ریپورت واورېد. نړیوالو ځواکونو شیبه مخکې اعلان کړی چې په دغه برید کې د دوی شپږ کسه عسکر مړه شوي دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
وخت د مازدیګر 4 بجې او 10 دقیقې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د میدان وردګو په ولایت کې د کوچیانو او هزارګانو د بیا نښتې د مخنیوي لپاره نوي اقدامات پیل کړي دي. د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په دغو اقداماتو کې سیمې ته د نورو ځواکونو استول او د ښکېلو ډلو ترمنځ خبرې اترې دي. د رپورټونو له مخې درې ورځې وړاندې د وردګو ولایت په دایمیرداد او بهسودو ولسوالیو کې د هزارګانو او کوچیانو ترمنځ نښته شوې چې دغه نښتې له ځاني او مالي زیانونو سره مل وي. زکیه غیاسي په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د میدان وردګو په دایمیرداد او بهسود ولسوالیو کې ښکېل اړخونو ته خبرداری ورکړ که چیرې د اوسني کړکېچ د حل لپاره خبرو ته حاضر نشي نو د امنیتي ځواکونو لخوا به ورسره قانوني چلند وشي. په تیرو څو ورځو کې د میدان وردګ ولایت په بهسود او دایمیرداد ولسوالیو کې د کوچیانو او هزارګانو ترمنځ د ځمکو او څړځایونو په سر نښتې شوې چې په ترڅ کې د مرګجوبلې راپورونه هم ورکول کېږي. د نښتو په تعقیب د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف مرد سه شنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان او ته وویل چې په میدان وردګ ولایت کې د دواړو قهرجنو ډلو د بیا نښتې د مخنیوي په هڅه کې سیمه ته نور ځواکونه استولې دي.
نیروهای تازه نفس به محل اعزام شده.
د ملي اردو او ملي پولیسو تازه دمي ځواکونه نن سهار سیمه ته استول شوې دي. افغان امنیتي ځواکونه په قوت سره په دې سیمه کې د ځایي اوسیدونکو دفاع کوي او هڅه کوي د هغو ډلو د ورانکاري مخه ونیسي چې غواړي زمون خلک له کلیو څخه وباسي.
خو مردم ما را از هرجاتشان
دا لومړی ځل نه دی چې د کوچیانو او هزارګانو ترمنځ د څړځایونو په سر لانجې کیږي. مخکې له دې د میدان وردګ ولایت په ګډون په یو شمېر نورو مرکزي ولایتونو کې هم د کوچیانو او هزارګانو ترمنځ نښتې شوې دي. د جمهور رئیس دوهم رسیال ویلي دي چې په میدان وردګ ولایت کې د هزارګانو او کوچیانو ترمنځ په نښتو کې نورې ډلې لاس لري او هڅه کوي حالات ګډوډ کړي. د کورنۍ چارو وزیر هم د دې خبرې د پخلي ترڅنګ وایي چې دوی به ډېر زر د دې ډلو د ورانکار فعالیت جنایت مخه ونیسی.
ظاهر موضوع نشان میده که موضوع تنها محلی نبوده.
موضوع لورای داسی کاری چې دا موضوع سیمه ایز نه ده، بلکه داسې کسان یې تشاکر کوي چې زموږ د خلکو ژوند او امنیت خراب کړي. خو په هر صورت زموږ پیغام دې ډلو ته داده چې موږ ژمن یو د خپل خلکو له ژوند او امنیت څخه دفاع وکړو.
تل د هزارګانو او کوچیانو په جګړو کې د نورو ډلو د لاسوهنې خبرې شوې دي، خو لا نه ده معلومه چې کومې ډلې غواړي هزارګان او کوچیان په ویر ککړ کړي. افغان حکومت د دې ستونزو د حل لپاره څو کاله مخکې یو کمیسیون جوړ کړی دی، خو دې تازه نښتو دا وښودله چې دا کمیسیون نه دی توانېدلی دغه ستونزه هواره کړي. له بل لوري کتونکي بیا د دواړو لورو مشران په دې تورنوي چې له دې حالت نه د ځان په ګټه کار اخلي.
د افغانستان ترانسپورت وزارت وایي د پامیر د هوایي شرکت د هغې الوتکې ځای معلوم کړی چې پرون له کندز کابل ته په لاره په سالنګونو کې لا درک شوه. دا خبره د ترانسپورت د وزارت ویان ننګیالي قلاتوال د ازادي راډیو خبریال حمید مومند ته کړې ده. پام وکړئ، له قلاتوال سره د حمید مومند مرکې ته.
قلاتوال صاحب، مهرباني وکړئ د خپلو هڅو په اړه روسي معلومات راکړئ چې بالاخره تاسو د الوتکې د پریوتلو ځای موندلی دی او که نه لا هم هڅې روانې دي؟
بلې، خوشبختانه د ډېرو هڅو نه وروسته سیمه معلومه شوله چې د سالنګونو جنوبي سیمه ده. سالنګونو هغه سیمه ده بدبختانه چې د تګ او راتګ زمینه نشته ده، او بله ستونزه دا ده چې هوا هم ډېره خرابه ده، نو د هوایي هلته ډېره مشکله ده. نو موږ هڅه کوو چې هوا کې ښه شي، انشاءالله په ډېر ژر لږ وخت کې به سیمې ته وشو.
قلاتوال صاحب، یو بل ټکي ته اشاره وکړئ، دغه سیمه ستاسو د هوایي عملیاتو له لارې موندل شوې ده او که نه کوم کسان چې تاسو د ځمکې له عملیاتو ګمارلي وو د هغوی لخوا دا سیمه په نښه شوې ده؟
نه، سیمه د هوا لخوا معلومه شوې ده. هغه کوم ځای ته چې وخت د طیاره رادار څخه ورکیږي اما سیمه مشکوکه سیمه موږ ده. خو سیمه موږ د هوا له لارې کشف کړه ده، نو کار په دې باندې روان دی او بدبختانه چې هوا ستاسو خرابېدو ده. نو که هوا لږ کم ښه شي نو موږ به انشاءالله په ډېر کم وخت کې به وپوه شو چې هغه سیمې ته ځان ورسوو.
یوه بلې مسئله ته قلاتوال صاحب تاسو اشاره وکړئ، آیا هڅې روانې دي چې تاسو کسان ګمارلي دي چې څو د الوتکې سیمې ته ورشي؟
بالکل، زموږ هم هوایي هڅې چې د نړیوال ځواکونو هغه د پرمختللي الوتکې لخوا دي هغه هڅې روانې دي. زموږ هوایي هڅې همدا اوس په سیمه کې روانې دي. بس ته منتظر یو چې وابسته وخت
د افغانستان د ترانسپورت وزارت ویان ننګیالی قلاتوالو چې وایي د پامیر د هوایي شرکت د هغې الوتکې ځای معلوم کړی چې پرون له کندز کابل ته په لاره په سالنګونو کې لا درک شوه. د عزیزی په نامه یو مؤسسه وایي چې د یو شمیر هغو بېکسو او یتیمو ماشومانو سره چې د کابل په مرستون کې ژوند کوي دوامداره مرستې کوي. دغه مؤسسه په داسې وخت کې د بېکسو افغان کوچنیانو سره د مرستې خبرې کوي چې ویل کېږي سلګونه زره افغان بېوزلي کوچنیان له فقر، لوږې او نورو ستونزو سره مخامخ دي. په مکړې په دې اړه له کابله د معصوم میوند رپورټ.
اوس مهال د افغانستان د نورو ولایتونو ترڅنګ په کابل کې سلګونه بې کسه بې وسه او وږې کوچنیان د یوې ګولې ډوډۍ د پیدا کولو او ژوندي پاتې کېدو لپاره خورا درانه او زړه خوړونکي کارونه کوي او ځینې د ښار په سړکونو او کوڅو کې سوال کوي. میوند او مشر خورې د خپلې مور سره د کابل د سرې میاشتې په یو مرستون کې ژوند کوي. دوی دواړو خیرن او زاړه کالي اغوستي وو او د خپلو ستونزو او غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې درسي کتابونه نه لري او په شخصي درسي مرکزونو کې درس نسي ویلی.
دغو
افغان کوچنیانو سره د سری میاشتې او ځینو نورو مرسته کوونکو ادارو لخوا مرستې کېږي چې دوی ته د درس زمینه برابره کړي. عزیزي بنسټ هم یو له هغو ادارو څخه دی چې د بېکسو کوچنیانو سره مرسته کوي او وایي چې د کابل د سرې میاشتې د یو مرستون د کوچنیانو سره به خپلې مرستې روانې ساتي. د دغه بنسټ اجرایي رئیس رضا محمدي وایي چې دوی به د هیواد په نورو ولایتونو کې هم خپلې مرستې پیل کړي.
تعداد 126 طفل
دی. وایي عزیزي بنسټ به د 126 تنو بېکسو کوچنیانو سره خپلې مرستې روانې ساتي. موږ نن خپلې مرستې له کابله پیل کړې او هیله مو دا ده چې وتوانیږو د هیواد په 5 نورو ولایتونو کې هم د
یتیم او به کس کوشنیانو سره مرستي وکړم. د افغانستان د سری میاشتې رئیس فاطمه ګیلانی وای چې په هیواد کې د به کس کوشنیانو او به وزلو خلکو شمیر ډیر سوی دی. دا وای چې افغان سوداګر د سری میاشتې سره مرسته کوي، خو په افغانستان کې د یتیمانو او به وزلو کورونی شمیر خورا ډیر دی.
تجار افغانستان واقع
افغان سوداګر اختیا هم له سری میاشتې سره مرسته کوي، خو د یتیمانو او کوند شمیر په افغانستان کې خورا ډیر دی. په افغانستان کې په میلیونونو کوچنیان مرستو ته اړ دي. موږ یوازې کولای شو چې د ټولنې د ډیرو اړینو او بیوزلو کوچنیانو او کورنیو سره مرسته وکړو.
د سری میاشتې چارواکي وایي که افغان سوداګر او مرسته کوونکي ادارې له دوی سره مرستې وکړي، نو دوی به بې کسو افغان کوچنیانو او کورنیو ته د زده کړې او سرپناه په برابرولو کې لا ډېرې هلې ځلې وکړي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې په لکونو بې کسه او بېوزله کوچنیان ژوند کوي چې د روغتیا، پوهنې او نورو خدمتونو څخه بې برخې دي. د افغان څېړونکو په خبره چې دغو بې کسو کوچنیانو ته باید د درس زمینه برابره سي، له درنو کارونو څخه وژغورل سي، که نه نو د افغانستان د نوي نسل دا برخه به په لوی لاس برباد سوي وي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
له بېوزلو کوچنیانو سره مو د مرستو په اړه له کابله د معصوم میوند رپورټ واورېده. وخت مازدیګر 4 بجې 25 دقیقې او پوره 10 ثانیې دي. مسؤولان وایي په برخ کې ډېرې میوه‌لرونکي ونې کېنولې او پیوند کړي هم دي. دوی وایي چې سږ کال به د باغونو پراختیا ته هم ډېر پام وکړي. سمیلا غوښتون په دې اړه له مزار شریفه رپورټ لري.
د بلخ ولایت د باغدارۍ په څېړنیز پارم کې د هېواد په سطحه چې کومې میوې پیدا کي پیوند یې په دغه پارم کې موجود او باغداران کولی شي له دغه پارم څخه د خپل اړتیا وړ میوه لرونکو ونو ډاډمن اصلاح شوی پیوند ترلاسه کولی شي. د بلخ ولایت د کرهڼې مالدارۍ مشر کاتب شانس وایي چې پخوا باغدارانو اصلاح شوي ډاډمن پیوند اصلاح شوي میوه لرونکو نیالګیو ته لاسرسی نه درلود او له لویې ستونزې سره مخ و، او که به یې وغوښتل چې نیالګي پیوند کړي پیوند ورته نه پیدا کېده. چې د دغه تش د ډکېدو په خاطر د کرهڼې مالدارۍ وزارت د پراختیایي پروګرامونو څخه یو هم د باغونو د پراختیا پروګرام دی چې د بلخ ولایت د ادادي پولیسوالۍ کې د باغدارۍ په څېړنیز فارم کې پی ایچ ډی پی یا د میوه لرونکو نیالګیو د پراختیا او ودې پروګرام تر لاس لاندې نیولی دی، تر څو د پیوند لګولو له لارې مختلفې میوې اصلاح کړي. چې په هکله یې کاتب شمس وایي
هر باغدار ما که نیاز به پیوند داشته باشه،
باغداران کولی شي ډاډمن اصلاح شوی پیوند له دې فارم څخه ترلاسه کړي او په خپلو باغونو کې ولګوي. سیمه ایز خسک، نیالګي او ونې په اصلاح شو میوه لرونکو ونو او نیالګیو تبدیل کړي. او باغداران دا مهال تر یو سل ډیرش زیات ډوله د زردالیو پیوند له دغه فارم څخه ترلاسه کولی شي. اتیا ډوله بادام، څو ډوله انګور، انار چې پیوند یې له بهرنیو هیوادونو څخه راوړل شوی دی، د ناروغیو په وړاندې مقاومت لري، ښه حاصل او میوه یې لوړ کیفیت لري. کاتب شانس وایي چې دغه پروژه دوه کاله وړاندې د نړیوال بانک لخوا د $30 میلیون په لګښت د هیواد ساته د کرهڼې او مالدارۍ وزارت د پی ایچ ډی پی یا د میوه لرونکو نیالګیو د پراختیا او ودې پروګرام تر نامه لاندې د دریو کلونو لپاره پلی شوې ده. پروژې د کارونو لومړیتوب لومړی د باغدارانو روزل چې څنګه خپل پخواني باغونه ورغوي او تر څنګ یې نوي باغونه جوړ او وده ورکړي. دغه دوه پروګرامونه چې یو یې ایچ ایل پی یا د باغونو پراختیا او دوهم یې پی ایچ ډی پی د میوه لرونکو ونو تولید او د پیوند پراختیا او وده ده، چې د ایچ ایل پی د باغدارۍ پراختیا برخه د آسیا پراختی بانک تمویلوي ښاغلی شمس زیاتوي.
در ولسوالی ولایت بلخ د سال گذشته 749 باغ ایجاد کردن.
تیر کال د بلخ ولایت پلس ولسوالی که تقریبا 950 باغونه جوړ شول او سږ کال 1216 باغونه تر پوښښ لاندې دي. که چیرې خلک وغواړي باغونه جوړ کړي، د 2000 باغونو د جوړولو امکانات موجود دي. دای وایي د دوه کلونو را په دېخوا د بلخ ولایت پړند ولسوالیو کې د کرهنې ریاست د فني مامورینو لخوا باغدارانو ته د پیوند لګول، د نیالګیو خویشاوه، د دوا استعمالول او د نیالګیو د کښېنولو په برخه کې روزنه ورکول کېږي. د دې دادي ولسوالۍ د شیرآباد د کلي یو تن باغدار محمد انور وایي د دوو کلونو په اوږدو کې د باغدارۍ په برخه کې د پیوند لګول او د نیالګیو کښېنولو ښه هنر ترلاسه کړی دی.
تا نیالګي یک ساله شوه، بعد از یک سال ما نیاله پیوند نکنیم.
کله چې د نیالګیو تخم واچوم، هغه وخت چې نیالګی یو کلن شي بیا یې پیوند کوم. د پیوند اخیستلو، د پیوند لګولو، د پیوان شوی نیالگی دی زیاد شاخو کمواله او دی دوا دی استعمالولو پر طولو برخو اوز خپویگم پخپل باقیم اوز پا بش پر توگه دی خسک او تلخک میولرون کن نیالگی و مخنیوهی کرده دی بالخوله دی کرهن مالداره دی ریاست مشر کاتب شانس وی پا دغا ولیات که پا خواه پا 15,000 هکتار از مکه که باغونه و پا روان کال که پا 300 هکتار از مکه که باغونه جوریگی چه طول طول پا بالخولات که پا 1,000 جیره باز مکه که دی مختلف و میوه باغونه جول شویدی چه دی سلاشو و باغونه دی میوه حاصل وار او خکایتیت لری امکانات موجود دی.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وخت مازیګر 4:30 دی. درنوارو دونکو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې تر 5 بجو دوام کوي دوه ریپورټونه او